سلامونه ستړي مشه دا سهار لس بچی دي تاسو مخه کلا ساده راډیو نوري زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د هلي پودکاست او تان دي څنګه پروګرام ته ځنګړ شوی خو درغه وړاندې خبرونه او یو راپور چنی پانګوال وای د مسینه کدا خان په نومړی برخه به ل 15 میلیارډ ډالرو څخه زیاته پانګه وکړي د هغه راپورونو پر بنسټ چې د ارګ د لمه په حواله ورکړل شوی پکې راغلی چې د مسینه خان د نومړنی قرارداد شرکت رئیس سونګ وین بینګ او ورسره مل پلاوی د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره د دغې پانګې په اړه خبرې اترې کړې دي. دا سونګ په حواله راغلی د مسینه خان په نومړی برخه به له 15 میلیارډ ډالر څخه زیاته پانګه وکړي او سیمې ته د غزیدلې سړک له جوړېدو وروسته تمده روان کال د اړتیا وړ ماشینونه هم افغانستان ته راوارد کړي. د سونګ په خبره د دې پروژې په پلي کېدو سره به 3000 افغانانو ته د کار زمینه برابره او یو شمېر کسان به د مسلکي زده کړو لپاره چین ته هم ولېږدوي. د مسینه خان د لوګر په شمال ختیځ او د کابل په جنوب کې د دنګو غرونو تر شا پروت دی چې په سیمه نړۍ کې د مسو تر ټولو ستر کان پیژندل کیږي. د ام سی 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 په نوم یو چینایي شرکت د دې کان د استخراج تړون په 2000 اتم کال کې کله چې حمید کرزی د افغانستان ولسمشر وو د افغان حکومت سره کړی وو. هغه مهال په پام کې و چې پر دې کان څه باندې 3 میلیارد ډالر پانګونه وشي خو د بیلابیلو تخنیکی او امنیتي دلایلو له کبله یې کار ځنډیدلی وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي په خیبر کې پر راټولو شوو کسانو د پاکستان د پوځ لخوا د تېرې شپې راهیسې ډزې او بریدونه پیل شوي دي. پښتین دا خبره نن پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر کړې او زیاته کړې ده چې په سیمه کې انټرنیټ بند شوی چې له کبله یې د جرګې له تنظیمونکو سره اړیکې پرې شوي دي. هغې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د جرګې مخنیوی ناشونی دی او د پاکستان د پوځ د زور زیاتی سره سره به دا جرګه ترسره کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ راتلونکي جمعه د اکتوبر 11 د پښتنو قومي عدالت په نوم لوی جرګه رابللې او وروستی چمتووالی ورته نیسي. له دې وړاندې منظور پښتین ویلي وو د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو او تنظیمونکو په ګډون له 200 ډېر کسان نیولی دي. د پاکستان حکومت د تېرې یکشنبې په ورځ په رسمي اعلان کې پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګاوه او د دې غورځنګ فعالیتونه د پاکستان د امنیت لپاره ګواښ وبلل. د امریکا د عدلي وزارت وایي پولیسو هغه افغان نیولی چې غوښتل یې د امریکا په اوکلاهوما ښار کې د راروانو ټاکنو په ورځ برید وکړي. د عدلي وزارت پرون د اکتوبر 8 ویلي 20 کلن نصیر احمد توحیدی د امریکا د پلټنو فدرالي ادارې اف بی آی پولیسو سره په بیان کې منلی چې د اسلامي دولت ډلې اداش څخه الهام اخیستی وو او د دغې ډلې په ملاتړ یې د ټاکنو په ورځ پلان درلود چې په ګڼه ګوڼه کې خلک په نښه کړي. د پولیسو په خبره توحیدي وروسته له هغې ونیو چې اتومات وسلې اخیستلې او افغانستان ته یې د خپلو ماشومانو او مېرمنې د سفر لپاره یو اړخیز ټکټونه هم اخیستي وو. که څه هم د عدلي وزارت امریکا ته د دغې افغان د ورتګ په اړه جزئیات خپاره کړي نه دي خو د راپورونو پر بنسټ توحیدي په 2020 کال کې د کډوالو په ځانګړي ویزه امریکا ته تللی وو. دا ویزه په افغانستان کې د امریکا لخوا هغو افغانانو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې د امریکا لپاره کار کړی وو. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ځې ټاکنې په راتلونکي نومبر میاشت کې ترسره شي. او د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان وایي اوکراین نشي کولای چې له روسیې جګړه وګټي. نو باور چا د لویدیز له خوا اکثرا د روسیې په ملاتړ تورن شوی یو ځل بیا دغه جګړې د پای ته رسولو لپاره پر خبرو ټینګار وکړ. اوربان چې ټاکل شوی هیواد یې د روان 2025 کال د جنوري له میاشتې د شپږو میاشتو په مخه د اروپایي ټولنې دورې مشري ترلاسه کړي. دغه څرګندونې پرون سه شنبې په اروپایي پارلمان کې په یو خبري غونډه وکړي چې د هنګری د یو مخالفې څېرې له خوا هغه هم مختل شوی. غلی اوربان وویل دوی نو غواړي چې د هر څه مخه ونیسي خو یوازې غواړي اروپایي ټولنې مشرانو ته دا پیغام ورسوي چې د اوکراین اړوند خپل اوسنی ستراتیژي بدله کړي ځکه د ده په خبره هغه کار نه ورکوي. د ښاغلي اوربان په خبره کله چې یوه جګړه نشي ګټلی نو باید خبرې وکړي او اوربان ترسره کړي. تر دې مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي په دې وروستیو کې د روسیې په وړاندې د جګړې د ګټلو لپاره د خپل پلان د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د امریکا په ګډون له خپلو لویدیځو متحدانو غوښتي چې د روسیې د بریدونو په وړاندې د ځان د دفاع لپاره لازم پوځي وسایل او وسلې ورکړي. د د بریټانیا د استخباراتو د ادارې مشر وايي د هیوا د روسیا او ایران ترڅنګ د اسلامي دولت ډلې یادایش له مخ په زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ دی. د دې ادارې مشر ویلي چې په تېره یوه میاشت کې د مهمو تحقیقاتو پر یو پر درېیمه د هغو اړونده تروریستي ګواښونو پر څېړنو متمرکزه وه چې له بهر څخه د هیواد ته متوجه دي. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګه چې په افغانستان کې فعاله ده بریټانیا ته یو له مهمو ګواښونکو ډلو څخه بلل شوی. تفصیل په راپور کې
د بریتانیا د استخباراتو د ادارې یا ام آی پنځه رئیس کین مکالوم وایي ادارې د وژنو او تروریستي بریدونو د شنډولو په وړاندې سختې هڅې مخته وړي. ښاغلي مکالوم وویل په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په بیا راژوندي کېدو سره په ځانګړې توګه د دې سخت دریزې ډلې لخوا بهر ته د تروریزم د صادرولو هڅې زیاتې شوي او هم ورسره د هغو بریتانویانو شمیر زیات شوی چې له دې ډلې د زده کړې د ترلاسه کولو لپاره غواړي بهر ته سفر وکړي. د ګارډین ورځپاڼې د سیشن بي د ورځې د راپور له مخې ښاغلي مکالوم وویل په تېره یوه میاشت کې د تحقیقاتو له څه باندې یوه پر درېیمه برخه د هغو مختلفو تروریستي ګواښونو پر څېړنو متمرکزه وه چې بریتانیا ورسره مخامخ ده او په یو ډول له بهرنیو تروریستي منظمو ډلو سره تړاو لري. د بریتانیا د استخباراتو د ادارې رئیس د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې ته په اشاره وویل چې هغه دوه ورونه چې د بریتانیا په برمنګهم ښار کې اوسېدل او هڅه یې کوله چې له دې ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره افغانستان ته لاړ شي ونیول شول او د تیر کال په نومبر میاشت کې یو په لسو کلونو او بل په اتو کلونو بند محکوم شول. د راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې یا خراسان څانګې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر دې هېواد طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی. روان کال له افغانستانه بهر هم د یو شمېر لویو خونړیو بریدونو مسؤلیت واخیست. نوموړي زیاته کړه چې د دې ډلې لخوا د موسکو د موسیقي پر یوه سالون د مارچ د میاشتې برید چې 133 کسان پکې ووژل شول او 140 نور ژوبل شول وښوده چې دې ډلې په بهر کې د بریدونو وړتیا زیاته کړې ده. د ډلې همدارنګه د روان کال په جنوري میاشت کې د ایران په کرمان کې هم د هغه برید مسؤلیت واخیست چې لاتیا او زیات کسان پکې مړه او شاوخوا 280 نور ټپیان شول. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش ځپلې او نور په هغه حد کې نه ده چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي، خو یو شمېر لوري دغه ادعا ته د شک په سترګه ګوري. ورته یوه ادعا د تېرې دوشنبې په ورځ د امریکا د مرکزي قومندانۍ پخواني قومندان جنرال کینت فرانک مکنزي وکړه. هغه د امریکا له سی بی ایس ټلویزیون سره په امریکا کې وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره داعش او القاعده ډلو خپلې وړتیاوې بېرته رغولې دي. تر دې مخکې د روان کال په پیل کې د دغو ځواکونو نوي قومندان جنرال مایکل کوریلا ویلو چې ښایي داعش په شپږو میاشتو کې دا وړتیا پیدا کړي چې په بهر کې یو پراخ برید ترسره کړي. په دې اړه مو چې آیا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګه چې بریتانیا او ځینې نور هېوادونه یې جدي ګواښ بولي که په راتلونکو کې احتمالي برید ترسره کړي، آیا هغه به له افغانستان د دې ډلې تنظیم کړی وي؟ د امریکا د ویسکانسن د پوهنتون د استاد نجیب آزاد نظر وپوښت. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له خاورې د دې ډلې د دغسې یو خطر احتمال شته.
نن چې دا ویره پیښیږي، هغه که د سوریا څخه نیولې د داعشیانو تر افغانستان تر داعشیانو یا دغه سیمه کې د خراسان تر داعشیانو یا القاعده هره ډله شي، هغه ویره، هغه ننګونه، هغه ګواښ به د افغانستان څخه وي. هغه به ځکه وي چې هلته بې کړکیو دروازې یو هېواد دی، هلته هره ترهګره ډله په اسانه کولی شي چې خپل جنګیالي هلته وساتي، خپل د فکر خلک، هغه کسان چې کولی شي چې دومره لوی ګواښونه ډیزاین کی هغه ته خوندي پاتې کېدلی شي یا تر یو وخته پورې پټېدلی شي، په نورو سیمو کې نه شي پټېدلی.
خو تېرې اونۍ د جمعې په ورځ د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید موسکو فارمات غونډه کې وویل چې داعش له افغانستانه بهر مرکزونه لري او د سیمې له هېوادونو یې وغوښتل چې دوی ته د جلب و جذب اجازه نه ورکوي. هغه وویل چې داعش په وروستیو کې وتوانید چې د افغانستان له پولو بهر روزنیز مرکزونه جوړ کړي. د بریتانیا د استخباراتو د ادارې یا ام آی پنځه رئیس کین مکالوم د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې پر احتمالي ګواښ سربیره د روسیا او ایران لخوا د هېواد ته د متوجه ګواښونو یادونه هم وکړه. ویل چې له 2022 کال راهیسې یوازې د ایران له ملاتړ د شلو پلان شوو حملو مخه نیولې چې پکې بریتانوي اتباع او په دې هېواد کې میشت نور وګړي په نښه شوي وو.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
پر ټولنیزو شبکو په ځانګړي ډول فیسبوک او یو ټویټر د طالبانو له ځینو غړو سره د بهرنیو ښځو د عکسونو خپرېدو خبرګونه نه راپارولې دي. یو شمیر افغان نجونو د ښځو د حقونو فعالانو زده راډیو ته وویل چې دغه عکسونه د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودوونکو فرمانونو پلي کولو او له بهرنیو ښځو سره د دوی د چلند توپیر ښکارندوی کوي. په دې انځورونو کې ځینې ښځې چې ویل کېږي چې نیانې دي د طالبانو له ځینو غړو سره د ډوډۍ خوراک او وسلو په اخیستو سره څنګ په څنګ د افغانستان په مېلمستونونو او شنو سیمو کې ښکاري. تفصیل په دې راپور کې
په دې وروستیو کې ځینې بهرنۍ ښځې چې ویل کېږي چینایي وګړي دي د طالبانو له ځینو غړو سره یې پر خواله رسنیو عکسونو خپرېدو د ځینو افغان نجونو او ښځو د حقونو فعالانو غبرګونونه راپارولي دي. دوی وایي په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت افغان میرمنې له زده کړو، کار او ټولنیزو فعالیتونو منع کړي دي، د طالبانو دا کړنه د دوی له حکومتونو سره په ټکر او یو بم دوه هوا او د شرم او افسوس وړ خبره بولی. د کابل خاري وی اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې خپور سي، د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا چلند د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو د تاوتریخوالي او له بهرنیو میرمنو سره ښه چلند په ګوته کوي چې دا توپیری چلند دی.
اینجا در افغانستان ما زنم را از همه جا محروم کردن، نه تا گفتن نباید با نامحرم صحبت کنیم.
دلته په افغانستان کې موږ ښځې له هر څه او هر ځایه محرومې کړې یو، او آن ویلې دي چې باید له نامحرمو سره خبرې ونه کړو. نور مسایل خو په هر حال موږ یې آن له خپل بنسټیز حق چې هغه تعلیم او تحصیل دی راګرځولې یو. خو دوی خپله هره ورځ آن له چینایي ښځو سره خبرې کوي او دوی ته هیڅ ستونزه نشته. زه هر ورځ دلته چینایي ښځې او نارینه وینم چې په ډېره راحتۍ ګرځي را ګرځي او پر دوی هیڅ ډول بندیز نشته.
په دې وروستیو کې داسې عکسونه چې دقیق ځای او وخت مشخص نه دی پکې بهرنۍ ښځې چې ویل کېږي چینایانې دي د طالبانو له وسلوالو ځواکونو سره د ډوډۍ خوراکو او د هغوی ترڅنګ له وسلو سره لیدل کېږي. په دې عکسونو کې د طالبانو دا ځواکونه له دغو ښځو سره چې حجاب او ټیکري نه لري اوګه په اوګه د افغانستان په بېلابېلو سیمو او پارکونو کې ښکاري. دا یادونې ده چې له دې وړاندې هم له بهرنیو ښځینه سیلانیانو او یوټیوبرانو سره د طالبانو د ځواکونو ځینې ویډیوګانې او عکسونه پر ټولنیزو رسنیو خبر سوي چې د خواله رسنیو کارونکو پرې نیوکې کړې وي او ویلي دي چې دا له بهرنیو ښځو او افغان ښځو وینجونو سره د دوی توپیري چلند څرګندوي. د افغانستان د معترضو ښځو ډلې غړي رقیه سایي چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت لخوا بندي سوي هم وه د دغو عکسونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل
افتارشان برخلاف آن چې که دستور صادر میکنن برای زنان افغانستان.
دوی رفتار د هغو فرمانونو په پرتله چې د افغانستان د ښځو لپاره یې ورکړي له بهرنیو ښځو سره یې چلند کاملا فرق کوي. دوی له دې ښځو سره متفاوته چلند کوي، له دوی سره کینی خبرې ورسره کوي، ډوډۍ ورسره خوري او یادګاري عکسونه ورسره اخلي. هغه عکسونه چې اوس پر خواله رسنیو خپاره او لاس په لاس کېږي ښیي چې د دوی بدنونه د چینایي ښځو له بدن سره نښتي او خپلې وسلې یې د هغوی په اختیار کې ورکړي او یادګاري عکسونه ورسره اخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په خپله واکمني کې د تیرو دریو کلونو راهیسې د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو، کار او د دوی پر نورو فعالیتونو محدودیتونه لګولي او دوی تفریحي ځایونو، ورزشي لوبغالو او د ښځینه او حمامونو ته له تاګه راګرځولي، او آن د امر بالمعروف په نوي قانون کې یې هم د ښځو غږ او رد بللی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو حکومت ځینو پلویانو پر ټولنیزو رسنیو د دغو عکسونو د خپرېدو په غبرګون کې لیکلي چې دغو کسانو چې له چینایي ښځو سره یې عکسونه اخیستي د طالبانو ځواکونه نه بلکې د بهرنیو شرکتونو او موسسو امنیتي ساتونکي دي. په افغانستان کې د بهرنیو ښځو په ځانګړې توګه د چینایانو ګڼه ګوڼه په داسې حال کې زیاته شوې چې چین د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې لري او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د قانونو د کیندلو، ګازو او تیلو پروژو په برخه کې ورسره بېلابېل تړونونه لاسلیک کړي دي. چین سره له دې چې د طالبانو حکومت یې لا په رسمیت نه دی پېژندلی، خو د طالبانو د حکومت له ملاتړو هېوادونو بلل کېږي او د غراز له هغو لومړنیو هېوادونو دی چې د تېر جمهوري حکومت تر سقوط وروسته یې په بیجنګ کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره.
د ځوانانو خبرونه
د درنو دوستانو سلامونه می اومنی. یو شمیر ځوانان شکایت کوي وای چې لوی خو د طالبان نظام دوی ته د کار زمينه نه برابروي، لبل لوري که دوی په خپل کې سره کینی او د ژوند ستونزو ته حل لار لټوي، د دې کار مخالفت هم کیږي.
پنځه ځوانان چې یو ځای راټول شي دوی در پسې راځي چې لپاره یو ځای ناشتي تا ته واستنځ جوړیږي، تاسو څنګه کیږي ته نیول کیږي د استخباراتو لخوا بخي ورکیږي، مونږ یو زندان کیو په لنډه دا درته وایم.
کچیرې له ځوانانو سره د حاکم نظام چلند همداسي دوام وکړي کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
نه یوازې دا چې ځوان قشر به مو له لاسه ورکړي، بلکې په هیواد کې دننه به هم اوضاع خرابه شوې وي، ځینې ځوانان به په لوی لاس و جرمونو ته اړیستل شوي وي.
نن ام د موضوع چلو ملتیا موکړی قدر منرتونکو خای تاسو هم دالی دلی او اوری دلی وی چې کله افغان ځوانانو سره په ژوند کې د ستونزو خبرې یادېږي، لورای غکړي چې په هیواد کې وزګاری د دوی ژوند ورتریخ کړی دی. دا ځوانان اکثره د ماسترۍ او دکتورا تر کچې تحصیلي اسناد هم لري، خو په خبره بیا هم کله چې د طالبانو د حکومت ادارو ته د کار لپاره ورځي دوی ته رات ځواب ورکول کیږي. ډیری ځوانان د جرمونو سرچینه همدا اوزګاری ګڼي. افغان لیکوال وطن دوست په دې اکل راته وایي،
بیکاري د جرمونو مور ده، څوک چې اوزګار سي څوک چې بیکار سي هغه غربت ته ځي. غربت خپله د جرمونو یو جرړه ده، د جرمونو یو ریشه ده. کچیرې کاري زمینه پیدا نسی نو ځوانان یا د کورنۍ سرپرستان اړ کیږي چې خدای مکړه دوی مجبور کیږي غلا ته بلاسا چې غلا خپل هغه د جرمونو دي جرمونو ته بلاسا چې که موږ غواړو چې یو ښه ټولنه ولرو باید کاري زمینې مو زیاتې وي، باید پنګوال وهڅه وسه چې پنګونې وکړي، باید حکومت هغوی ته زمینه برابر کړي د شی پنګونې برق ورته برابر کړي، امکاناتو ته برابر کړي، څو په هرې کمپنۍ کې په هر دغه تولیدي کارځای کې په سلګونو په زرګونو کسان په کار بوخت سي. یو بدای چې ځوانان به نه پردي کیږي، قاچاقي لاره به راګرځول شوي، بل بدای چې خپل ځوانان مو په خپله په هیواد کې داخل په کار باندې ګمارلي، او بل دا چې د جرمونو فیصدي او کچه به راکمه شوي. که خدای مکړه حالات همداسې روان وي چې کارونه نه وي، ځوانان د کار په لټه پردي هیوادونو ته مخه کوي، نو نه یوازې دا چې ځوان قشر به مو له لاسه ورکړي، بلکې په هیواد کې دننه به هم اوضاع خرابه شوې وي، موږ به له ډېرو مشکلاتو سره مخ شوي یو، او ځینې ځوانان به په لوی لاس و جرمونو ته اړیستل شوي وي.
ښاغلی وطن دوست زیاتوي چې ځوانانو ته د کار زمینه نه برابرول د دې لامل شوی چې دوی هیواد پرېږدي او پر نامعلومه لارو لاړ شي.
اکثره ځوانان چې دي هغه بیکاره دي، د همدې بیکارۍ له امله دوی مجبور شوي دي چې اروپایي هیوادونو ته پر قاچاقي لارو لاړ سي، ایران ته پر قاچاقي لارو لاړ سي، پاکستان ته لاړ سي. تاسو ګورئ دا د پاکستان ته د تګ لارې کسبین بولدا کې کتورخمي چهار ورځ په زرګونو کسان دا اکثریت هغه ځوانان دي چې دوی وزګار دي، دوی بیکاره دي، دوی ته کاري زمینه برابره نه ده. دا ټول هغه شمیر دی چې دا د کار په لټه تللي کسان دي، یا چې اورو چې د ترکیه او د ایران ترمنځ افغانان ویشتل شوي دي، یا موټر چپه شوی دی، یا کښتۍ چپه شوي دي. دا اکثریت لویه فیصدي هغه ځوانان دي چې دوی د کار په لټه نور هیوادونو ته ځي. هغه اکثره یو شمېر پر لارو باندې مړه سي، ووژل سي، او کمه فیصدي چې ورسېږي هغوی بیا د پولیسو له لورو څخه ونیول سي، یا په کلونو کلونو له هغوی سره بندیان وي، یا داسې وي چې بېرته افغانستان ته راواړوي. په کل کې له حکومت مه هیله ده چې ځوانان ته کاري زمینې پیدا کړي، تر څو دغه زموږ ځوان قشر دغه د کار انرژي موږ خپله په خپل هیواد کې دننه په مصرف ورسوو، نه به پردي کیږي، نه به په لاره کې ژبو لومړی کیږي، او تر څنګ دا موږ به خپله کار څخه اخیستي، دوی به خپل ځان لپاره څه رزق موندلی وي، او خپله کورنۍ به پرې ساتلی وي.
استاد حبیب الرحمن ابراهیمی چې په یو خصوصي پوهنتون کې ځوانانو ته درس ورکوي وایي د ځوانانو په ګډون هغه کسان هم کار نه لري چې دوی پخوا یو کسب زده کړی و او په مرسته یې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوله.
نه تنها تحصیل یافته خلک، بلکې هغه نور کسبکاران او هغه نور کارګر طبقه ټول بیکاره دي. زه داسې کسان وینم چې هغه لیسانس تر کچې پورې زده کړې لري، سبزي خرڅوي، کچالو خرڅوي، سبزۍ وړه وړه دکانونه ایښي دي. او بل د دې تر څنګ وګورئ، هره ورځ چې د میډیا نه تاسې په غربي هېوادونو کې د دې قربانیان چې په اوبو کې غرکي د مایانو خوراکي هغه افغانان دي.
په افغانستان کې د بیکارۍ کچه تر ټولو لوړ حد ته رسېدلې ده. هغه افغاني احساس او هغه انساني احساس او هغه اسلامي احساس دا دی چې خلق تشویقو او خلقو دا دی امیدواری تر کچی پوری او دی صبر او دی زغم او دی حوصله مندی او دی دی تر څنګ دی واد که دی فاتو که دو اغا هی وادنی مینی فرا دست مسائل ورسر شریکو با دیوانی باس که او تر صوت ونی دی تشویق کو چه دی دلتا پاتشی او دی دلتا دی افغانستان دی آبادی دی فرا کار و بکا خوب متاسفانه دیر کم برخه دی به اصطلاح دی تا آماده کی چه هم دا ذهنیت ومنی او دی به اصطلاح پاتشی دلتا او یا دی خپل زدکر تا ادامه و برکا او دلتا دی پاتو که دو دی پاره و کار و بار جور کلی متاسفانه چه دا دیر کم ده دا طبقه دیمو اغا همیشانه وقتنا دی زوانان نداره چه دست برنامه زانو تا انتخاب که چه بخپلو پخو بانده و داره او دست برنامه یا دست کار شروع که چه خپل تاس اختیار کیوی او خود کفا حالت اولار شه نو دیمو وقتنا او مشوره دیتا دادی زد دی وی کورانه مشوری یورور می او یوزو می دوست پل حالا بکار دی نو خپل هم رنج رو دیده وزیر نه تا سخترین حالتی چه افغانان بانده را غلی دیم بس نو بغیر دی صبر نبلا چارا نلدو
افغان جونی هم چه زدکړه او کار دواړه ورباندې بندي د وضعیت ستړي کړی دي. مینا نظری چې د ماسترۍ تر کچې زدکړې کړي په خبره ووس د لارې کرایې ته هم حیرانه وي چې لکومه یې کړي.
پخوا ډېر ښه وو، خپله دنده مې وه، وظیفه مې وه، په کار وم. اوس خو نو دا تفاوت هر چا ته څرګنده معلوم ده چې بیکاره شي، اقتصادي وضعیت خرابېږي، سړی د خپلو هدفونه په شا پاتې کېږي کوم چې درلودلی. نو دا ډېر غټ غټ بدلونونه انسان په ژوند کې راولي. داسې نه وي چې مثلا زموږ د خپل لاس کار دی چې موږ خپله دنده نه شو پیدا کولی. نه، وظیفې خو پخوا وې، ډېرې وې او ښې وظیفې مو درلودې، مګر اوس خو چانس نشته که نه. نو هغې لپاره که مشکل یې هم تېروې، زغم وې، لکه خپل ځان مې چې په دې هغه کې هېڅ کوم. که نه دویم د سختو شرایطو سره مخ دي، پوهېږم چې سختې ورباندې راځي، مګر پرته له دې چې حوصله وکړه، زغم وکړه، وی زغمي او امید ولري راتلونکي ته، بل حل لار نه لرو. نو که هلکان وغږیې، شاید تر نجونو ډېر سخت حالت کې، خو د نجونو په دې ډېر سخته چې د زده کړو او د پرمختګ ټول لارې پې بندې دي. که نه د هلکانو لپاره په دې سخته ده چې اکثره په افغانستان کې په تېره دوره کې د کورنۍ مسؤلیتونه ور د غاړې وو، چې اکثره هغوی هم بېکاره دي اوس. نو د هغوی هم خراب وضعیت کې دوی دي.
ځوانان دا چې ځوان انرژي لري، له نورو څخه ښه کار او فعالیت کولی شي، خو په خبره یې چې د کار کولو زمینه ورته برابروي. د کابل اوسیدونکی عاشق الله هم دا خبره کوي.
په همدې وخت کې دوی اړتیا لري، انرژي لري چې ښه کار وکړی شي. متاسفانه دا وخت په بیکاریو باندې بوخت دي، په قشاق لارو اوړي نورو هیوادونو ته، چې اکثریت یې په لارو کې هم وژل کېږي، ځینې خپل منزل ته رسي، ځینې نه رسي او بدو بدو پیښو قربانیان کېږي. دا هم د بیکارۍ یو لامل دی، ستر لامل، چې کله ځوانان ډېر مجبور سي نو هغه بله هیواده مجبور دی پښې باسي. ما چې کله دلته وطن کې ځوانان مطالعه کړي دي، کله چې ځوانان بیکاره شي، دوی اکثریت رواني مشکلات پیدا کړي دي، رواني ستونزې پیدا کړي دي. د یو ځوان لپاره کار ډېر مهم دی. کله چې په داسې یو حالاتو کې دوی کار ونه لري، بیا دوی ډېر ځورېږي. که چېرته یو ځوان کار ونه لري، مرد یک سال خور نه، مرد هر سال، نو کله چې ټولنه کې د ځوان لپاره کار نه وي، هغوی مجبور دي، د هغوی نه به غلا هم کېږي، د هغوی نه به نور خلک هم ګټه پورته کوي، د هغه نه به ډېر بد بد کارونو لپاره هغوی ته ذهنیت ورکول کېږي. هغه کله چې هغه ذهنیت ورکول شو، زړه ورته وایي چې یاره دا کار وکړه، که نور نه یا د کورنۍ لپاره خو به دې پیسې پیدا کړي. کله چې پیسې پیدا شو، په تا کار کېږي، هغه به کېږي. په وطن کې د ټولو خلکو اقتصاد خراب دی، بیا د ځوانانو خو بېخي لاوج وتلی. موږ تاسو شهیدان یاسو چې کله یو ځوان بې پیسو وي، نو هغه به څه خیل ویسي؟ د هغه اولادونه وي، د هغه مېرمن وي، هغه کورنۍ ولري. زما په نظر هغه کار وغواړي، د بې پیسګۍ له امله به کېږي. چېرته پیسې ولري، کار ولري، وظیفه ولري، روزګار ولري، نو بیا کړنو ته دوی نه مخه کوي. نو په کار دا ده چې دوی ته د کار په برخه کې پاملرنه وشي، دوی ته د کار زمینه برابره شي، تر څو د نورو هېوادونو ته د تګ مخه ونیول شي، د دوی روزګار هم ښه شي، او د کورنۍ په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
د یو بل اوسیدونکي اجمل په باور، که چیرې لږ امکانات هم وي، ښه به دا وي چې ځوانان خپل ځان ته د کار کولو یوه لار پیدا کړي.
بیکاری حتی رسیدلې ده، یعنې هغه لمیټ یې کراس کړی ده. په نورو کارونو سوي دي، مثلا هغه کارونه چې مخکې ځوانان کې مشغول او هغه اقتصادي وزل عمل کمپنی یا فابریکی هم بنې سوي دي خلای د داد چې یو کوچنی بزنس ته جوړ کی په هغه بزنس کې مخته لاړ سي او د رواني ناروغي او زیات سوچ کول او فکر کول څخه ځان وساتي دا به زه بهتره لار کړی شم زه هم د غزوانان څخه یم ما مخکې وظیفه درلود البته اوس چې کله چې دا نوې رژیم راغی طالبانو نو کارونه او وظیفې هر څه سره لرلو بیا ورسره هم تسلیم نشم ځان خپل وځرو یو وړکې کاروبار ځان شروع کړ البته زه دلته سلم نه میکول سلم نه څنګه می کورسو کې زده کړې هم شومان شروع کړې چې هغه دي سیس تا کړه نو په دې اساس مې خپل هغه اقتصادي او مادي کورنۍ سره مرسته وکړه
یو افغان ځوان چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو وای دای خپل د دې شاهد دی چې د طالبانو د حکومت په ادارو کې ورته ویل کېږي چې کله له دوی سره همکاري کړی وي کار ورکوي کنه ځای ورته نشته لدی ځوان سره مې مرکه کړې په ګاډي سره او
په خوده ديني ځوانان دي چې په خپل سترګو باندې وینم چې لیوانیان شل خپل حساب دي لاس اور کړل په دې بازار تر وځي کار نشته دی بیرته کور ته ځي ام د سیټیټ سر چې دوی بیکار او ګرځي په کور کې دي دوی ژوند تاریخ په دې باندې دي دوی ژوند تاریخ نور په افغانستان کې سپاتې نه دي صرف یو ګروپ ته چې هغه یو ډله دی هغه ته کاروبار شته دی کدی هغه ترځوي دی هغه ترځوي هغه سره ته همکاري کړي وي تاسو وظیفه درکوي کني چا د پاره وظیفه نشته دي خپل کزه درته وایم د ما یو ورور چې ډاکټر دی د طب نه خلاص شوی دی زه لاړم چې هغه ته یو وظیفه پیدا کمی ډاکټر میزان سره بوتللو د 300 بستر شفخانی ته ورغللو کله چې دوی اسناد دل دي د ټولي نمبر 90 99 شپګ 90 د ډیکټرینی نمبر دي نو دینه پورته خو نور نمبرات نوي د 17 دوري نمبر چک للی د دغه مخامخ انټرویو واخستله ورسته دنه پښتنه کوي زور سره ناست وای چې ته جهاد کړې کنه هغه ورته نه وای څنګه دینه کړې مورتي مې تخ په لاره د تاریخ وګوره د 2 میاشتې کیږي چې د فارغ شول د جهاد کولو کده خپل تعلیم کړو وای تاسو کورانه نه کوم چې جهاد کړې مورتي مې نه مونږ ټول په تعلیم کې بوختو کورانه کې مو چې سوکو چا تجارت کولو چا دغه د تعلیم وکړلو وای زوی ورور عدالت خو مونږ سره خالی ځای نشته د حق اولیت دی هغه خلکو د چې مونږ سره همکاري کړي او چې جهاد کې شرکت کړي دي
په داسې یو وضعیت کې چې حتی ډاکټر نه دوی توقع لري چې له دوی سره جهاد کړی وي صحیح برخه په افغانستان کې کوم حالت ته رسېدلې ده
په لرې پرتو سیمو کې به زه درته وغږېږم زه صرف د کابل په اړه باندې به مونږ تاسو دا بحث نه کوو لرې پرتو سیمو کې په لاړ شه روغتونونو ته دوایانې پکې نشته دی صرف پارچه دی درته درکوي صحیح دی ډاکټر دی فری د فیس درنه نه اخلي خو نوره ټول کار په پارچې باندې دی چې هر څه ته زادې شخصي پیسو باندې اخله بیرته هغه دولتي کلینیک ته هغه راوړه چې هغه د تا مریض ته ورکړي نو دا سو پر غریب خلک دی یو خانه بیکاره شي بل خانه دوايي قیمته شي د دوی ټیکسونه زیات دي او بیا د سي روغ رنجور بیمار درته پیدا شي چې تاغه شفخانی ته یو ساغه ته پارچې په لاس کې درکې او مریضان اتمن مړکیږي بل حکومت چاره نشته بل حکومت لار نشته راځي بیا هم دی ځوانانو ستونزې ته ځوانانو دومره ته تعلیم وکړلو دومره ته ستړي وګاللې یا دی دولت په هغه همکارۍ باندې په دولتي پانتونونو کې یا دی شخصي درسونه وویل چې اوس بیکاره ګرځي دوی نه بچی جوړیږي چې حتی هم دغه څو دقیقې وړاندې زور سره غږیدلم وای چې هر څومره ته سخترینه لاره وي مونږ ایران په لاره ځو که مونږ مړ کوي که مونږ هر څه کوي که اوبو ته خطا کیږو که غر کیږو په اوبو کې مونږ ځو په هغه لاره باندې وځو چې دغه 15,000-4,000 ډالر لرو دا مونږ په لاره لګوو په دې 15,000-5,000 ډالر تاسو غیر قانوني اروپا ته نشو رسېدلی که غیر قانوني هم وي تاسو باید 14,000-15,000 ډالر مصرف کړي تر څو پورې تاسو اتریش یا ایټالیا دغه هیوادونو ته ورسیږي او د نه څنګه داده چې په لار سل په سلو کې خطرونه دي تاسو باید یو قانوني لار غوره کړئ خو چاته دا وایي خلک دلته پتن شي وي حتی بزنس لپاره پیسې راو بس بزنس کې پیسې بندي کا بیرته خپل پیسې نشي لاس ته راوړل چا سره ششتنه نو څوک به چی شي واخلي
bale د ځوانانو د بیکاری یا د ځوانانو د وزګاری په ستو زباندی مونږه بار بار خبرونه جوړی کړی دي مګر بیا هم چې کله افغانستان ته مراجعه کیږي د ځوانانو تر ټولو لوی ستونزه ابداده چې کار نه لري پیسې نه لري اقتصادي مشکلات سره مخ دي تاسو څه فکر کوئ ولی هیڅوک د دوی غږ نه اوري ولی هیڅ دوی ته د حل لار نه پیدا کیږي
یعنی یو خو په افغانستان کې چې کومه اوسنۍ ډله حاکمه شوې ده لکه ما چې مخکې درته وی چې هغه کار کوي صرف خپل کسانو لپاره کار کوي نور عوام دې نظر نه غورځولي دي خاص کر هغه خلک خو بیخي د خپل لاندې کوي چې هغه پخوا دولت کې یا کار کړی یا دوی پکې آزادانه یو ژوند لرلو، هغوی ته دوی یو بل نظر کوي، یو بل فکر ورته کوي. نه پوهېږم چې دوی په نظر کې دغه عام خلک څنګه راځي، چې عام خلکو دپاره کار نشته دی، خاص همغه ډلې ټپلې دپاره کار شته دی، د هغوی خپلو خپلوانو دپاره کار شته دی. یعنی ما په خپله که زه درته وایم، بار بار ما کوشش کړی دی چې